مخبر وایي چې د وسله والو طالبانو زیات مشران په دې ولایت کې فعال دي. خو راپور ته وخت پاتې نسو. 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې پر راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړي چې وایي د افغان ځواکونو شپږ اویا اسیر سرتیری د اختر په مناسبت خوشي کړي دي. د ستر صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. چین د کشمیر د وضعیت او د پاکستان او هند ترمنځ مخ پر زیاتېدونکې کړکیچ اندېښمن کړی دی. او په روسیه کې نن سهار د دوو موټرو په ټکر کې 15 کسان وژل شوي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس سي دي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی کا فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه در سره خوښه یا لایک کړي. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي. ادرس سي دي facebook.com/azadiradio. د خبرونې په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما وگم جبارخیل خوش آمدید. شنوندای عزیز، امروز در مورد تکلیف معده صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی میمان ما هستند و در مورد تکلیف معده معلومات میدن. اما قبل از این که دکتر صاحب در مورد تکلیف معده صحبت کنن، گزارش تهیه شده در این مورد را با هم یک جا میشنویم. معده یا شکم عضو توخالی و عضلانی و حجیمی از لوله گوارش است که به شکل لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از مری وارد معده می شود. غذا در معده به ذرات کوچک خرد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2-3 لیتر اسید در معده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای معده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عتیق الله مشفق متخصص داخلی عمومی در رابطه با این که یک فرد چگونه به معده دردی مبتلا می شود می گوید.
یک شخص وقتی به یک تکلیف معده دچار می شود که درجه غذاییش تغییر بیا، مثلا مریض غذاهای مخرش از یاد می گیرند، خصوصا غذاهای سرخ شده را، غذاهای ترش و تند، به خاطر که گرفتن غذاهای ترش و تند و یا مخرش اسیدیتی یا تیزابیت معده را بالا میبره و سبب تخریش معده میشود و مریض باز یا شخص دچار به امراض معده میشود. یا اشخاص دواهای ضد درد زیاد استفاده میکنند، سبب دواهای ضد درد میشه که معده تخریش شود و یا موادی که سبب حفاظت در داخل معده میشود او را از بین ببره و جدارهای معده تخریش شود. برای شخص تکلیف های معده گوناگون پیدا شد و یا کدام میکروب های را از طریق غذا و یا آب بگیرن، مثلا میکروب اچ پایلوری را، میکروب اچ پایلوری توسط غذا یا آب گرفته شده و شخص دچار زخم های معده می شود، خصوصا در سن های دوامرای خرد و دوامرای بالا می شود همین میکروب سبب سرطان های معده شود.
دکتران متخصص میگویند استفاده از الکل سیگرت نیست سبب دردهای معده، از جمله التهاب معده، زخم معده، سوی هاضمه معده، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. به گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عتیق الله مشفق در رابطه با راه‌های تداوی دردهای معده چنین میگوید.
تداویش ای است که مریض باید بر شخص گفته شود که از غذاهای ترش و تند و غذاهای مخرش پرهیز بکند، دواهای ضد درد زیاد استفاده نکند، به هدایت دکتر و تکلیفهای روحی را باید تداوی روحی شود که تیزاب میده زیاد افراز نشود و سبب تخریش های میده نشود و در تداوی دیگیش میشه که مریض غذاهای که سبب میکروب اچ پایلوی میباشد از او غذاهای باید غذاهای ملوث استفاده نشود و مریض رژیم غذایی خود را ترتیب کند و حفظ صحه را مراعات کند.
دکتران متخصص از مردم میخواهند تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سیگریت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. بله دوستای عزیز، گزارش رو با هم یک جا شنیدیم. حالا شما هم اگر سوالی دارید در این مورد، همین حالا می توانید با شماره های 0700-822-755 و 0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب پرویز اقبال به برنامه خوش آمدید. اول در مورد این که معده چی است و در بدن چی کار می کند معلومات دهید.
مننه. خیر ویسی. لمړی د افغانستان او د دنیا په ګډ ګډ کې چې زمنګ आवाज هر څو غوري د لوی اختر مبارکي ورته ما لوی اختر مو مبارک شه. معده د هضمي سیستم غټه عضو ده او هضمي سیستم د خولې د خالیګا څخه پیلېږي چې پکې غاښونه، ژبه، شونډې، رغند رول لوبي او بلاخره د مری نمخ کې ساحه چې دا دیته منګو تاسو ستونه وای او د ستونه پسې مری شروع کیږي. مری د 15 شونه تر 10 سانتی متر پورې طول او غدوال لري او بلاخره د معدې سره وصلېږي چې دغه ساحه د کارډیاک سپنکټر په نوم یادېږي. دغه سپنکټر یا یو والو یا دروازه چې دا کله چې منګو تاسو به خواړو خرو د اجازه نه ورکې چې د معدې نه بیرته خواړه پورته راشي. دا باید کلک وی او خپل وظیفه په خټکل سره انجام کړي. معده د هضمي سیستم ذخیره‌گاه یا زیرمه هم ده. کله چې منګو تاسو خواړو خرو دغه خواړه په معده کې ځای په ځای کیږي او بل اخره کچیرته نرم خواړه وی مایات وی خود شل د قونن ول تر نیم ساته پورې په معده کې پاتې کیږي او بل اخره د وړو کلمو لمړی برخې ته ځي. خو ځنې خواړه چې هغه سهیل الهضم نه وی او کلک وی ممکن تر اتو ساتو پورې په معده کې پاتې شي، معده پکې خپل افرازات او خپل تیزاب راټوکي تر سو پورې دا په شیره باندې بدل کی. کله چې په شیره باندې بدل شو خواړه بزی وړو کلمو ته بل اخر په وړو کلمو کې به جذب صورت نسی. دلته الله پاک یو لوی توازن رامنځته کړی دی، یو نظم او ډیسپلین موجود دی چې خپل د معدې جدارونه د پروستاګلاندین په نوم باندې مخاتی مواد دی، خپل د معدې دیوالونه جدارونه پوخي. کله چې دغه نظم موجود وي خواړو خرو او بچکو خصوصا حلال خوړو باندې ډېر زیات تاکید شوه، په کم خوړو باندې تاکید شوه دی، نو هیڅ وخت معده نه خرابېږي. خو معدې نه وروسته وړې کلمې دي. د وړو کلمو لومړنۍ برخې ته اسنا عشر وایو یا ډوډینوم، چې همدلته مهم مواد جذبېږي او بالاخره ځیګر ته ځي او ځیګر به خپله وظیفه پرې انجاموي. پانکریاس یې په خوله کې پروت دی، هغه خپل افرازات کوي او بالاخره خواړه ټوټه ټوټه پارچا پارچا کوي او د پورته نه پرې سفرا هم راټوکیږي چې غوړ مواد ټوټه ټوټه پارچا او جذب ته برابرې. بالاخره وړې کلمې دي، غټې کلمې دي، په غټو کلمو کې د موادو جذب صورت نیسي. کله چې جذب صورت ونیو اضافي مواد به د مقعد لارې خارجېږي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکي په کرخه دي، یو اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم. بله
وعلیکم السلام. خورجه ستړي مې جوړه ډاکټر مبارک.
ستاسو هم اختر مبارک وي. په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړم درته وایا د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
د هلمند ولایت نه یو ورسوالینو.
څوک یې؟
شایسته خان یم، د هلمند ولایت نه یو ورسوالۍ سره تاسو سره
کالیف کیم. شایسته خان د هلمند ناوې نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه از من خبرونه زنګړې شوې ده د میډې ناروغي ته. د میډې په اړه کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟ پرویز اقبال را سره ملمه ده. ډاکټر
صاحب محترم تاسو ما سلامونه خبرې چې کله کله چې خواړه وخورم د څه ډیر بس یو بس ډیر دماغ سره خراب شي چې ډاکټر صاحب ما ته دوا راوښي.
سمه ده، په تمه ده ډاکټر صاحب. درته مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مخکې د دینا چې دا پوښتنه جواب کو، د معدې د زخم ډیر زیات علتونه موجود دي او د هر هغه عمله چې د معدې جدار یا دیوال تخریب شو،
بله،
د معدې زخم التهاب یا ټپ پر رامنځته کیږي. نوی سلنه پیښې د معدې د زخم چې دی د ایچ پایلوري په نوم باندې یوه بکټیریا ده، یو میکروب او جراثیم دی چې په ککړو اوبو خوراک کې موجود وي، او کله چې دا په دوامدار ډول سره په معده کې پاتې شي، بالاخره د معدې د ټپونو او که چیرته کلونه کلونه درمل نشي وي، حتی د معدې د سرطان لامل ګرځي. دویم علت چې ډېر زیات موږ او تاسو په ټولنه کې په خپل سر باندې د درد درمل استعمالو، سو سو ډوله د درد درمل، دغه د درد درمل خپله د معدې پوخ تخریبوي، خرابوي او د معدې د ټپ یا زخم لپاره زمینه مساعدوي. دریم سبب هغه وګړي چې د سیګریټو څخه استفاده کوي، هغه چې الکول یا مشروبات څکي، د معدې جدار به تخریبیږي او بالاخره دوی به د معدې په تکالیف او زخمونو اخته کیږي. سلورم سبب وای چې خواړه، هغه که ترخه خواړه که تند وي، که کلک وي، که سرکړی وي، که مرچکدار وي، دا د معدې د زخم لامل په خپله نه ګرځي، خو که چیرته د معدې زخم موجود وي یا یو التهاب موجود وي و د زخم په لا زیاتېدو کې رغند رول لوبوي، نو په همدې خاطر باندې وای تاسو کوشش وکړئ چې ډېر زیات ترخه، کلک او سرکړی او په ډېر ډکنس خواړه مخورئ. راځو ته ډېر ور پوښتنې ته، دا هم وای چې زه چې کله خواړه وخورم، ځینې کسان دي په پیدا کې بر علاوه د ایچ پایلوري نه ممکن دوی جارډیا ولري، امیب ولري، یا ممکن دوی دم دغه ایچ پایلوري په ناروغۍ باندې اخته وي، یا ممکن هیڅ ونه لري، صرف دوی بر علاوه د دې څخه چې ډوډۍ خوري، ډوډۍ په یو دم باندې ډېره زیاته خوري، خپل په یو دفعې زیاته ډوډۍ په معده باندې فشار راوړي، او په یو ځل باندې ډېره غوړ خواړه، ډېر خواږه خواړه، د حد زیات خواړه، دا د معدې د ترشوالي لامل ګرځي. بل ځینېرونه داسې یو خوی خصلت لري، کله چې خواړه وخوري دوی ځي سیګرټ پسې څکي، یا دغه مشروبات، ګازدار مشروبات چې دي، دا خپله د هضمي ستونزو لامل ګرځي. نو کوشش د دوی دا وکړي که چیرته تکلیف موجود وي، لومړی د ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل معاینات دی وکړي، د معایناتو نه وروسته خپل تداوی دی پیل کړي، تل کوشش وکړي چې په نیم نس خواړه وخوري. دا فابشاري چې دا په موږ او تاسو باندې حتی دینی سپارښتنې دي چې تاسو معده په درې ویسو باندې وویشئ، یوه خوړو ته پرېږدئ، یوه غازاتو ته پرېږدئ، او یوې اوبو ته. حتی موږ او تاسو چې کله کوم واده یا کوجدن یا خیرات ته لاړو، دومره خواړه خورو چې حتی تنفس نشو کولای،
بله،
چې اکثرا دغه زیات خوراک د حد زیات او بل دستی پس وده کیږو،
بله،
نو کله چې په ډک نس باندې هر څوک وده شو، دا خو واضح خبره ده چې ترخی اوبه به خولې ته راځي، او دوامداره د ترخو اوبو خولې ته راتلل د معدې د مزمن التهاب لامل ګرځي، چې دا بیا خپل یو غټه او مشکله ستونزه ده.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته، یو بل اوریدونکو به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پخیر
پخیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ نوم مراته وایا ستو د کوم ځینه مواړی کني و. پخیر راغلی، مهرباني وکړئ د میډي په اړه خپل پوښتنې مطرح کړئ.
تاسو څنګه پوښتنه ده چې زه خپل د نږدې په مریضۍ اخته
یم.
ناروغی دا لومړی باید خپل نسوار کې چیرته روغ گیوی، نسوار باید قطع کی، سیګریټ باید قطع کی، په خوړو کې باید تغییر راوړي. وای کغواړی چې همیشه ښه صحت ولرای، نوې سبزیجات او میوجات خورئ، په نیم نس باندې خواړه خورئ، قدم وهئ، ورزش کوئ، که قبضیت لري باید قبضیت یې رفع شي.
بله،
یو خبره خدا وکړه چې ما اندوسکوپی هم کړې ده، که چیرته د معدې ټپ موجود وي انډوسکوپي ډیره ښه معاینه ده. باید پایپ داخل شي او ټوله معده ولټول شي چې آیا زخم په کومه برخه کې دی، په کومه طبقه کې دی، کومه درجه دی، آیا خونریزي ورکوي نه ورکوي. بل کله کله غټه ستونزه دا موجوده وي چې مشکل د پانکریاس په غوټه کې موجودی، یو غوټه ده چې هم اندوکراینی وظیفه لري او هم هاضمي، او په هاضمي سیستم کې د هضم په پروسه کې ډیره زیاته ونډه لري. که چیرته خدای نه خواسته د دې بار بار متکرر التهابات موجود وي، مزمن التهاب موجود وي، دا هم د معدې د دردونو سره مغالطه کیږي. او ستونزه چې د تریخي کاڼي دي، چې اکثرا هغه کسان چې په تریخي کې کاڼي موجود وي دوی هم دغه سي دردونه لري، او دردونه غاړې ته ځي، د ملا تیر ته بدی ورسره کانګي، د زړه د پواله موجود وي ورسره، قبضت ورسره موجود وي. نو کوشش ته دا وکړي چې سب چې به د سره د عادي معایناتو څخه د ډاکټر بطری تاریخ چاخلی، فزیکی معاینات په ورکه، د ایچ پایلوري معاینات، او حتی تلویزیونی معاینات تر ته لیدل کیږي، او یو تازه انډوسکوپي باید وکړي. او په خپل خوړو ژوند او عادتو کې باید تغیرات راوړي.
ډیره زیاته مننه خدای دې وکړي چې انجی صاحب د خپل پوښتنو ځواب اخیستی وي. نور اوریدونکي دي، یو بل اوریدونکي به راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خورز جوړه په خیر؟
په خیر اوسه، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم دې راته وایا، او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خورز زه په دغه اچپالي باندې اخسن تر درې کاله د دوه کاله کېږي. اسلام آباد کښې مې هم معایناتونه کړي دي، او انډوسکوپي کوټه کښې هم کړې، او په ایران په یخ کښې مې هم کړې ده. فقط صرف باید پوزش کړي.
ډېر ښه، بس همدغه یو سوال لرئ؟
هو، دا یو سوال. اوس فیلانم ډاکترانو ته وایم په مورکا مخ مورکا میکروب هم لري بالکل مو.
سمه ده، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ګورئ، د خبرونه په لومړي سر کې مونږ ویل چې ایچ پایلوري د ککړو اوبو ککړ خوراک له امله انتقالیږي. د ایرور په یاست او اسلام آباد ټولو ځایونو کې معاینات کړي، دا ستونزه موجوده ده. علت یې دا دی چې کله درمل واخلي ښه شي، خو حتما د کور اوبه یې ککړې دي. په هغه محیط کې چې دا دنده یا وظیفه لري دا ککړې دي، او دا د ایچ پایلوري میکروب هلته موجود دی. مونږ او تاسو که چېرته خپل محیط ته پام وکړو، ټولنه غریبه ده، اقتصاد هم صفر دی، ډیر زیات مشکلات لرو. د ولو د اوبو څخه استفاده کوو، کله کله په لرو بانډو کې د ډنډونو د اوبو څخه استفاده کیږي. بل په دغه ښار کې کمې سبزی او کمې خواړه چې په دې پټو کې مینځل کیږي، پټو ته د غایته موادو اوبه را روانې دي، د بدرفتونو اوبه ورته روانې دي. په همدې کې د ایچ پایلوري میکروبونه دي. هغه کسان چې په ایچ پایلوري اخته دي، د دوی ډکمیتیازې در ګرد را روانې دي. سبزی که گندنه ده، که چیرته گشنیز ده، کنوره دغه که چیرته په ښه شکل سره ونه منزل شي، نو دا په دې معنا چې دیو طرفه مونږ دیوال جوړو، د بل طرفه ورانو. نو که تداوی کول ته اوبه ککړې دي، خوراک ککړ دی، سبزي ککړ ده، میوه ککړ ده، نو په دغه خاطر باندې د دې رور څخه زمونږ خواهش دا دی چې د درملنې سره سره کوشش دا وکړه چې حفظ الصحه دې مراد کا، پاکوالی مراد کا، په خوړو کې د تغیرات راوړه، سبزی پاک او مینځه، مالګه پکې واچو، پټاسو نه استفاده وکړي، حتی کلورینو باندې ځینې سبزیګانې ووینځئ. د تشناب نه مخکې، د تشناب نه وروسته لاسونه باید په صابون باندې پرې مینځل شي. د ډوډۍ نه مخکې دا درې ځل لاسونه مینځل چې سنت دی. په دې کې حکمت دی چې باید کم میکروب ګوتو او نوکانو پورې نښتی وي، نوکان په وخت باندې واخلئ. نو دغه ټول واړه واړه مسایل که چېرته مراد شي، او هغه کسان چې په کور کې په ایچ پایلوري باندې اخته باید تداوی شي. کورنۍ باید وپوهول شي چې تاسو کوشش وکړئ چې سبزي، میوه او خواړه ښه پاخ ښه کې ښه ومینځئ. د یو وخت خواړه په یو وخت باندې وخورئ، دوامدار یې مه خورئ. او هغه کسان چې په بازار کې ګورئ، ما په خپلو سترګو باندې تاسو ولاړ شئ، دا کسان چې بولنی پخئ، دا د ګندنې ګیډې راخلي او راسنې په سطل کې غوپکوي، او په چاقو باندې غوسۍ د سر یې نه مینځي.
بله،
دغه کسان چې په بازار کې دا په آزادانه ډول باندې چپس خرڅوي، دا الوګان نه مینځي. دغه کسان چې دوی په بازار کې سوپ خرڅوي، په دغه قاشوغه او په دې قاب کې چې مونږ او تاسو خواړه خورو، په دې باندې لس ایچ پایلوري مریضان تیر شوي دي. په هماغه یو سطل کې د سار نه غوپکۍ، هغه د ګني جوسونه چې مونږ په بازار کې سکو، هغه جوسونه، هغه ګیلاسونه، دا ټول نه ککړ دي. نو که دغسې مونږ او تاسو په خپلو خوراکونو کې تغیر راوړو او حفظ الصحې ته زیات فکر وکړو، نو هیڅ وخت به په دې ناروغۍ باندې نه اخته کیږو.
اوریدونکي به راواخلو. السلام علیکم.
بخیر
باشین، بفرمایین نامتون چی است، از کجا تماس گرفتین؟ علی شاه از ولایت هرات خود. اگر سوالی دارید ما در اختیارید.
ما از دفتر سلام می سوالم به سوال در 45 مدد می کنم. یاد شده می رات دسکفی کردم یاد بشور دسکفی کردم. همین یک رقم دا بود که امیر می خوام یک دو سال اکنون که خوب جوره بودم. درد می رینا کسی اینجا که دسکفی کرده بودم گفت نخم می رازی. باز پاکستان در بشور که دسکفی کردم گفت می گفت. خیزت مریت زیاد از وزنی دوار که می خورم. دردش کم میشه یعنی دوار که پاس سلام میکنم دردش باز زیاد میشه.
آه درست است. شما منتظر باشین دکتر صاحب بعد سوالتان جواب میدن. بفرمایید دکتر صاحب.
خب چون علی شاه صاحب سلام اندوسکوپی شده بود، ممکن در وقت مشکل موجود بود، بعد از اندوسکوپی تداوی صورت گرفته بود، دوباره وقتی که اندوسکوپی را انجام داده گفته که تیزابی میده زیاد است. کوشش شوه هر علتی که سبب زیاد شدن تیزاب میده میشه،
بله،
مثلا دخانیات یا مستقیما تاثیر داره، استرس روحی،
استرس
تشویش، چون وطن ما شما پر از تشویش است، یا میتونه سبب افرازات زیاد میده شوه. در ضمن میگه شما کوشش کنین که در غذاهایتان تغییر بیارین، غذاهای نرم و ملایم بخورین، سبزیجات، میوه‌جات، ترکاری، سوپ. ولی بدبختانه ما شما با غذاهای پرچرب، پر از اینمی مصالحات استفاده میکنیم.
بله.
وقتی که یا دوا میگیرد تیزاب میدهش کنترل میشه، وقتی که دوا نمیگیره پس بالا میشه. این باید سر خود تجربه کنه که آیا کدام غذا به ما ضرر میرسانه، کتی کدام غذایی که ما اگر نرم خواه است ممکنی سبب افرازات زیاد میدهش شوه.
بله.
و در زمین میگه یا کوشش کنه که شو طرفای 7 بجه نان بخوره. قبل از 7 بجه بین خواه و غذا باید 3 ساعت فاصله باشه. آنن باید با شکمی سر خو نشوه. بختی مومین میست که تمام مردها نا وقت شو خانه میه.
بله.
نان نا وقت میخوره، پر شکم میخوره، یعنی شکم سیر. و بعد از او یک چای جوش چای ما شما میخوریم که آفرین به این میده ما شما، حیران میشه که این چی حال انداخته. در یک وقت اگر دوغ بود دوغ میخوریم، اگر تربوز بود تربوز میخوریم، اگر اچار و چکنی دمی روی ما شما آمد. اگر ما شما در غذای خود تنوع اختیار کنیم، غذا را کمتر بخوریم و همیشه قدم بزنیم، ورزش کنیم و یک بالشت نیمه بلندتر استفاده کنیم، انشالله مشکلات حل میشه. یک نتیجه بسیار خوبی که امیروزا مردم با شکم خالی وقتی که برای نماز صبح میخیزه 3-4 گلاس آب متواتر میخوره. این هم یک شیوه بسیار خوب است. میگه شما کوشش کنین که از آب زیاد استفاده کنین، از غذاهای استفاده کنن که فایبرش زیاد باشه، باید قدرت نباشی. اکثرا مردم غذا را کم میخوره، پرچرب میخوره، آب کم نوشه، قبضیت میتونه که اینی مشکلات به وجود بیاره. از همین خاطر جمله را کوتاه میکنم، ورزش کنین، سبزیجات بخورین، میوه‌جات بخورین، آب زیاد استفاده کنین و از استرس و تشویش و از دخانیات پرهیز نمایید.
بله، انشالله که دوست عزیز ما جواب سوالای خود گرفت. شنونده دیگه ما روی خط هستن. سلام. سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلام مس دختر دی مبارک.
استاد مبارک وی په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکړه نوم دی راته وایا د کوم زینې دی اړیکه نیولې.
نوم یې دغه د کاملا ده.
کاملا جانې مهرباني وکړه خپل پښتنه د میډي په اړه باندې له ډاکټر سره پرویز اقبال نه مطرح کړه.
دغه دې بس د پښتور کو د درته ډیر پازاد نه او په پښتور کې نه درته نس نه درته د نس بس پوت پوت کیږي کای نه و ما زړین پوت پوت کیږي.
اها ډیر ښه، پته مو سره ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زه هم خپل وار کاملي خور ته ټول اوریدونکو ته هم د اختر مبارکي وایم. د پښتور کو در ډیر ځات لتون لري، مالج ډاکټر ته د مراجعه وکي، خپل لابراتواری معاینات دیو کی، رانی امتیاز دی معاینه کی، تلویزیونی معاینه دیو کی، چای کمتی که خوب پکی موجود نه وی، پړسوب خوب نه وی، د نس د درد علت باید معلوم شو، ممکن د غایته مواد معاینات ته ضرورت پیدا شي. او د خوراکي چون یو خبره بل مور چزړ می پورته پورته کی، کله کله که زنی خوند ماشوم په نس بند شي دغه نخ هم پکی لیدل کیږي. نو ډاکټر تراړه شه، هغه به درته فزیکی معنی تاریخچه واخلي که هر معنی ته ضرورت او حتی تلویزیونی معنی هم ورته ضرور ده چې کله کله په لومړیو میاشتو کې زړه راپورته کیدل د نس درد او دا مسایل هم باید د هغې په واسطه باندې تشخیص شي چې سوزاک خو به ورسره نه وي په مثانه کې خو به کومه تیګه موجوده نه وي نو تر څو چې ډاکټر ته ځي خورې په کافي اندازه باندې اوبه چکا د اوبو ډېر څښاک د پښتورګو دردونه له منځه وړي.
ډیر ښه، انشاءالله چې کاملې خور به د خپلو پوښتنو ځواب اخیستی وي. بل اوریدونکی دی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ. د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ بله، ستاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ.
زه محمد ناصر خاکسار یم، د ښکلي کافستانه تاسو سره ما کښه په کښه باندې یم. تا ګرانې خور او ډاکټر صاحب ته د اختر مبارکي خدای وکړي چې دغه د سولې اختر چې په ټولو افغانانو باندې په نړۍ کې په ټولو مسلمانانو باندې د خوشحالۍ اختر وي او د سوکالۍ اختر وي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
محترم نمیدا پوښتنه ده چې زما دغه که هر څومره کم غذا چې وخورم دغه د زړه سر مې پړ دمش ډېر لرم او ایس ازمیخ نلرم هرڅه ډاکتران ته چې لاړم خپل د میدي هرڅه معاینات مې چې وکړل وې تا میده صحیح ده داسې د زړه مې زوغ خوري او داسې ترخې ترخې اوبه مې خولې ته راځي.
بله، شینبار صاحب تاسې په تمه اوسئ. ډاکټر صاحب تاسې ته جواب وایي، مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
خاکسار صاحب ته هم د اختر مبارکي وایم او د صلح په هیله. د زړه د سوي لتونه ډېر زیات دي خاکسار صاحب. ممکن کله کله په کوچنیو کلمو کې غټو کلمو کې دا داسکاری چینجی موجود وي. عادي معنی په واسطه د غایته موادو په واسطه باندې هم تشخیصیږي. او کوشش دا وکړه چې ډاکټر صاحب ته لاړ شو د عادي معایناتو څخه پایل وکړه چې آیا دغه مشکل ولې تا ته راولاړ دی. آیا سګرټ نسوار خو نسکي؟ بل په ذمن کې ځینې عادتونه، خلک د شپې ډیره ناوخته خواړه خوري، عادتونو کې د تغییر راوړه، په خوړو کې د تغییر راوړه سره شروع کا. ان شاء الله دا مشکل دی حلیږي او ذهنن فکرن جسمن ځان آرام وساته. کبه هم دا ستونزه موجوده و د داخلي ډاکټر تبازی کې انډوسکوپي ته حتی ضرورت د انډوسکوپي معاینات به هم درته وکي.
بله، خبرونه هم وخت په ختمېدو ده او اړیکه هم ډېره روانه دي، خو د اړیکو نه به تیر شو. ډاکټر صاحب، یو څو پوښتنې به زه له تاسو نه مطرح کړم د معدې د ناروغیو په اړه باندې. اول خو دا راته ووایاست چې کوم کسان چې د معدې په ناروغیو باندې اخته دي هغوی څه باید وکړي؟
علت یې باید معلوم شي.
بله،
که چې پایلوري وي د هغې د وقایې په باب لمنګ ډېرې خبرې وکړې. حفظ الصحه باید مراد کړي، پاک خواړه باید وخوري، پاکې اوبه باید وڅښي، که ډېر درمل استعمالې درمل نه باید مخنیوی وکړي، که چیرته سیګرټ یا نسوار دی نه باید، که په دخانیاتو سره سره په مشروباتو باندې اخته وي باید رد شي. او همیشه باید دوی کوشش وکړي چې په نس نیم نس باندې خواړه وخوري، اوبه باید ډېر وخوري، اوس کې سبزیجات تو نه زیاته استفاده باید وشي، او په زمین کې د ورزش کول د هر انسان لپاره لازم او اړین دي. اګه نروي که خزینه وي، حد اقل په سلیر ساتو کې باید نیم سات پیاده روي باید وکړي.
ډیر زیاته مننه. ډاکټر صاحب، پلانډ کې راته وایاست چې کوم کسان چې په دې ناروغي نه دي اخته ځانو نه څه ډول وساتي؟
نو موږ او تاسو خو دیني سپارښتنه نیم دي، تاکید په دې شو پاکواله دی ایمان جز ده. او بیا الله پاک فرمایي چې و خوري وسکه او اسراف مکوي. الله پاک مصرفین نه خوخی. نو که چیرته منګو تاسو همیشه خپل صحت ته، خپل لاسونو ته، نوکانو ته، غاخونو ته پاملرنه وکړو، بو ته پاملرنه وکړو، خوړو ته پاملرنه وکړو، د خپل وخت تازه خواړه وخورو او سبزیجاتو نه ډیر استفاده وکړو، پور خوري ونه کوس او زیات وړ خواړه ونه خورو، زیات خواږه ونه خورو او د حد زیات خواړه ونه خورو، او ورسره سره قدم وهونه هیڅ وخت په دې ستونزه باندې نه اخته کیږو.
بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې وخت په ختمېدو ده. له تاسو نه ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. دوستای عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی این هفته که از رادیو آزادی شنیدید. از ډاکټر صاحب پرویز اقبال یک جهان سپاس. شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می سپارم. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.